سلامونه ستلی مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال هرکلی کوم. خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروستي مهم مطالب راټول کړي. خو پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیګزی نن په کابل کې په هغې غونډه کې چې د ګرځندوی او نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې تعلیم پر هر ښځه او نر فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی.
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض. هیڅوک دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې چې زه نه منم یا دا د احاد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایاس.
خغلستانګ زی په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژر تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیری چلند د خونځي او دروازې پرانیستل شي. هغه همدارنګه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې باید ژر تر ژره په دې لار کې ټول خندونه لری کړي او پرانیستل چې د خلکو حکومت ترمنځ فاصله ډیره شي. په دې اړه درته ټول جزئیات وړاندې په خبرونه کې پر راپور کې لرو. د طالبانو د حکومت یو جګپوري چارواکي د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیګزین په کابل کې په غونډه کې چې د ګرځندوی او نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې پاکستاني چارواکي باید د خپل اقتصادي ستونزو د حل لپاره له افغانستانه ګټه پورته نه کړي. هغه وویل په سود قرضونه غواړي څوک نه ورکوي، ولې داسې کوي چې افغانان بدنامه او د افغانستان په نوم یو 15 روپۍ ترلاسه کړي. نور بس ته دا د سوداګرۍ برخه ډیره شوه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په بومي غونډه کې د افغانستان اړوند ویلي وو چې د جمعې په د تیر جمعې په ورځ چې پاکستان او نړۍ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له حضور ویره لري. هغه د داعش خراسان څنګه تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نمونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې د ډلې افغانستان کې میشتي دي او له طالبانو یې غوښتي وو چې پر وړاندې اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې نړۍ ځکه طالبان په رسمیت نه پیژني چې دوی پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشري زده افغانستان د استازي لوینا پرته پای ته ورسیده. د پرلپسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن مخام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغه غونډه ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام له خوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازي نصر احمد فائق وای د افغانستان د ملت غږ اغوختنی به هلت راپورته کړي. او نن د اوکرين په څلورسمو کې د روسي د تحملي ټول پختنی روسي ورځ ده. روسي له خپل خاور سره د لوهانسک، دونېسک، خرسون او ژاپوريژیا د یو ځای کېدو په هدف د ټول پختنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکرين لویدیزي هیوادونو او ملګرو ملتونو د ټول پختنه نه قانون بللې ده او غندلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ولی د مسکو د اقدام ځان خودنه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکرين د خاورې او برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې اړه درته راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. خلک د بد اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي او وایي چې د خوړل ډوډۍ نه لري.
دغه سدل وی سره مخ یم چې ابل شپرا ولاس ولم بارم بغار کړه ما یا لا تافی دا کړیم تب می وژنی لای.
د دې ترڅنګ د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیګزی چې نن په کابل کې یو غونډه ته وینا کړې ویلي چې تعلیم پر ښځو او نر فرض ده. راپور درته لرو، ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیم ستړي مشي. د طالبانو د حکومت یو جګپوړی چارواکی یو ځل بیا خپل مشرانو غواړي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیګزی نن په کابل کې په غونډه کې د خبر پر مهال ویل چې د نجونو پر تعلیم بندیز شرعي جواز نه لري. خو د طالبانو د امر به معروف وزیر په همدې غونډه کې د نظر رد کړ. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانګزی چې په خپل متحدو ایالاتونو سره د سولې خبرو کې مشر مرکچی هم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته سمدستي د نجونو پر مخ د منځنیو خوندزیو او لیسو دروازې وتړلې. د طالبانو مشرانو کڅ هم ویل دي چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري او یادونه کوي چې په دې اړه د پریکړې لپاره یو کمیټې ته دنده سپارلې خو عملاً په نامعلومو دلایلو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. خغلی ستانگزی چې د طالبانو په مشرانو کې په سپینو خبرو مشهور دی نن په کابل کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې د تعلیم په مخالفت کې هیڅ راز شرعي دلایل نشته.
پس سره حلفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې چې زه د نامنم یاده د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې وای داست.
خغلی ستانک زید طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې ژر تر ژره هلکانو او نجونو ته د زده کړو امکان برابر کړي او د خوندزیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه د ملي وحدت د ټینګښت لپاره هم دا کار مهم وباله. خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی د خغلی ستانکزی نظر رد کړ. هغه د دې استدلال پر وړاندې چې تعلیم فرض دی په ځواب کې وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی او زیاته کړه چې کله د مباح او د امیر د حکم ترمنځ تعارض راشي د امیر حکم واجب ګرځي. شیر محمد عباس ستانگزی د نجونو د تعلیم په اړه مخکې هم ورته څرګندونه کړې وي خو د سیخکاری چې د طالبانو لوی مشر او نورو با صلاحیت غړو د دا غوښتنه له پامه غورځولې ده. د څرګندونه د طالبانو په مشرتابه کې د نجونو د تعلیم پر سر د مخالفت څرګندونه هم کوي ځکه د مخکې د طالبانو د لوی مشر مرستيال او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلی وو چې دای د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. جزئیات د امید زهر مل په دې راپور کې ووري.
امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل راپور کې لیکلي داسې مال چې طالبان د خپلو ادارو په پیاوړي کولو بوخت دي خو د افغان نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو او ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. دا راپور چې نن خپور شوی زیاتوي افغانستان یوازینی هیواد د چنجونی د زده کړو له بشپړ حق څخه محرومی شوی. په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله لدندو د خوځو غوخه کول، په زور پر د مخونو پټول او په سفر یې محدودیت د افغان جنو خوځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بلل شوی. خغلی ګوترش په خپل راپور کې له طالبان غوښتي چې د افغان جنو خوځو په ګډون د ټولو افغانانو له بنسټیزو حقونو او ازادۍ ساتنه وکړي. له طالبانو سره مدارا پور شریک کړ خو یاندې زبیح الله مجاهد جواب را نه کړ، مګر لدی وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په دې راپور کې لته هغه وروډارو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره شوې او په کې د خغلی ګوترش له قوله لیکل شوې سره لدی چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون ژمنه کړي خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د دې اړیکو دوام خي. طالبانو په کابل کې د ایمن الزواهری وژل کې دورسته په دې اړه د څېړونکو لپاره خبر ورکړ خو تر ننه یې د څېړونکو پایله ډاګیزه شوې نه ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اوسنی وضعیت، جګړو او ناامنۍ ته هم اشاره شوې. راپور کې راغلي سره لدی چې د طالبانو له واکمنۍ یو کال تیریږي خو پر وړاندې یې نوې مخالفې ډلې را څرګندې شوې. راپور د بیلګې په توګه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادي غوښتونکو غورزنګ یادونه کوي چې په څو ولایتونو کې طالبانو سره نښتي کړي او د ځینو سیمو د نیولو ادعا یې هم کړي خو طالبانو بیا تل ویلي د دوی پر وړاندې کوم فعال وسلوال ګروپ نشته چې دوی وګواخي. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادي غوښتونکو غورزنګ په مستند ډول اسناد خبرې کړي چې خي طالب وسلوالو ته یې مرګ ژوبل اړولي او یې د دوی ځواکونه اسیران کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې کڅ هم د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملکی تلفات او نظامیانو مرګ ژوبله کمه بلل شوې خو بیا هم داعش ډلې یو غواخ یاد شوې چې لا هم ملکی، قومي او مذهبي لګه کې پنخه کوي. اقتصادي او ټولنیز وضعیت نور مهم موضوعات دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله افغانستان خورا ستونزمن حالت سره مخ کړی. راپور کې راغلي بشري اړتیاوې او د اقتصادي زوال له امله هم دا اوس نږدې 23.4 میلیون یا هم 9.5% افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. سګنې طبیعي پیښې بیا یو بل لامل دی چې د افغانانو ژوند یې لا پسې سخت او له کړاوونو ډک کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلی چې همدا اوس 3.6 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي افغانان په ټوله کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو، بې وزلۍ او بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله ناخوښه دي او له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې شپږم مخیز راپور کې د افغانانو مدني ازادۍ او د طالبان لخوا لښبګم ټولګیو پورته د نجونو د خوندیو بندولو، لترګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو او د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښنه خودل شوې ده. موږ په دې اړه د خزو د حقوقو مدافع اوګي امیل سره خبرې کړې دي او په پایل کې مو ترنه دا پوښتلې دي چې دوی د ملګرو ملتونو د راپور څنګه ارزوي.
وایم چې د دې راپور واقعا بالکل دقیق موثق راپور او هغه خبرې واقعا د خلکو د افغانانو د خلکو خبرې وي، یعنی هغه دومره پرځای او سم راسول شیو سم انعکاس ورکر شو سامی راشد ویکا هم متاسفانه دای په چای منی حرکت چی په دوار سترګو ګوري دی ورځی اوس زنه پیګم اوس خراسانې دومره زیات فعال ندی، حضور نه لري، خلک د ولګي نمري باور کزه په خپل ارقام لرم اوس چې هر چی خبرېږم خلک یې خپل خودکشي کوي یا د ولګي نه بل اخر مري. د دې ایسانی و نیسو کار که دا یو نورین ده، دا یو فاجعه انسانی ده. بالاخره خلق دی نورست خلق ایس بد اقتصادی حالت او دغه طولنی چاپریال چه اوز مونگه لرو دا دومره دا اندیخنی ورده او دومره دا تشویش ورده چه ورستر بلی خرابی گی او خلق دا نابودی کندی تزیزه که فقر وزگار و دا وزگار چه پا خپله خلک نگران کړی دي، خلک روانی کړی دي. دا ډیره سخته ده، اما کله چې دا خبرونه دي او نه یوازې زموږ د خولې نه مونږ خو نه شو ویلی، د معتبرو سرچینو زلال نه هغه مستند دوی ته اراحه کېږي. دوی وایي خدای دې نه کړي، داسې نه ده او داسې ستاسو وایي دنیا ګل ګلزار دي. په دې باندې باور وکړه دغه انساني وجدان ته کان کړي چې دوی څرخم زړه لري، دوی څرخم وجدان لري، ولې نه پوهېږي، ولې نه ګوري، سترګې ړندې دي، دوی غوږونه کڼي دي چې خلک څه حالت کې دي. دوی هیڅ مسؤلیت نه اخلي د خلکو د پاره د خدماتو او د امید ورکولو د ډاډ ورکولو
میرمن امیل تاسو اشاره وکړه چې اوس مال په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، خلک د فقر سره مخ دي. په ټوله کې د ښځو په برخه کې د مشخصې وای اوس په ټوله کې تر ټولو لوی ستونزې د میرمنو په وړاندې څه دي؟
د میرمنو په وړاندې خو همدا شي، د مکتب نه جنکۍ مانی کړي د شپږم سنت پورته تر دولسمه پورې، دا خو په هر کور کې ته باور وکړي او دوه خو په دې هغه کې برابرېدل او کورونو کې څومره جنجال دی. هغه چې خپل ارمانونه ګوري چې د سترګو په وړاندې ارمانونه یې له منځه ځي، خاورې ایرې کېږي او راتلونکی نه لري، هغه څومره ځورېږي. مور پلار یې تر هغو زیات ځورېږي، کورنۍ خویندې وروڼه او ټولنه په خپله بالاخره دوی یو نامعلوم راتلونکي ته انتظار دي چې هیڅ اصلا نه ګوري چې آینده کې څه امید ولري ونه لري.
د ښځو د حقونو مدافع اوګي امیل و چې د ملګرو ملتونو د رستی راپور په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد غوړي له پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ترهګري ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې امریکا همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقوقو ملاتړ په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د امریکا د بهراني چار وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د بهراني چار وزیر بلاول بوټو سره د پاکستان او د متحده ایالاتو د اړیکو د 15مې کلیزې د منځلو پر مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه به په افغانستان کې د ثبات لپاره کار کولو ته دوام ورکړي. د منځخونډه د شنبه په ورځ د سپتمبر په 26مه نیټه د امریکا د بهراني چارو په وزارت کې جوړه شوې و.
موږ د تروریزم سره د مبارزې په اړه لنګدي کار کولو ته دوام ورکوو. موږ له دوه لسیزو جګړو وروسته د افغانستان پر راتلونکي کې ګډه ونډه لرو. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ یعنی پاکستان او امریکا خپل اختلافات درلودل، خو موږ یو ګډ هدف لرو د ټول افغانستان او په ټوله سیمه کې د خلکو لپاره یو باثباته، یو سوله ییز او آزاد راتلونکي. موږ به د دې موخې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکوو او همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقوقو ملاتړ وکړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو.
امریکا داسې مهال پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او ترهګرۍ ضد مبارزې اړوند څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د امریکا په ګډون د نړۍ اکثره هیوادونو دغه هیواد د ترهګرو په ملاتړ او بېلابېلو په ځانګړي توګه طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورنه وه، خو پاکستانی چارواکو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړې وې. د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف د جمعې په ورځ د سپتمبر په 23مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د افغانستان اړوند ویل چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته او دوی په اړه اندېښنه لري. هغه د داعش خراسان څنګه تحریک طالبان پاکستان، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نمونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي. خو د ښاغلي شریف دې څرګندونو په افغانستان کې دننه د طالبانو حکومت او یو شمیر عامو افغانانو غبرګونونه هم راپارولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په اړه د دا ډول څرګندونو هدف د ده په خبره نړۍ ته د دغه هیواد د وضعیت ناسم تعبیرول دي.
موږ چاته اجازه نه ورکړو چې افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال شي. موږ د دې خاورې مسؤلیت لرو او د افغانستان خاوره کې داسې چاته اجازه نه ورکو. بد ډاډ رامنځته شي د افغانستان په اړه اندېښنې ښودل او بیا بیا څرګندونې دا موږ ته ښکاري د هغو پروپاګند اثرات چې متاسفانه ځینې کړۍ خپروي.
امریکا وروسته له هغې د افغانستان اړوند د ترهګرۍ ضد مبارزې خبرې زیاتې کړي او ټینګار کوي چې غواړي په دغه هیواد او سیمه کې ثبات رامنځته کړي، چې تر دې وړاندې په کابل کې د جولای په 1 د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعدي ډلې مشر په نښه او واژه. دا هم د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له پاکستان سره په ګډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا راتګ سره له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې دا کار د پاکستان په دستور شوی دی.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځو سیمو او شمال ختیځ ښار خارکیف کې نن هم د روسي او اوکراینیز ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. په عین حال کې نن د اوکراین په ختیځ کې له روسي سره د یو ځای کېدو لپاره د ټول پښتنې 15مه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسي تر ولکې لاندې دي. جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې ختیځه دونیتسک سیمه د اوکراین او روسیې لپاره لاهم ستراتیژیک لومړیتوب لري. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې په ګڼو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي او د روسیې پوځ د جنوب او لویدیځ پر لور د پرمختګ هڅه کوي. ښاغلی زلنسکی چې هر شپه ملت ته وینا کوي بیګانه وخت وویل په ځانګړي ډول په دونیتسک سیمه کې پوځي حالت کړکېچن دی. هغه یادونه وکړه چې دوی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي، ځکه د ده په وینا د دونباس سیمه د اشغالګرانو لپاره خاص لومړیتوب لري. له بلې خوا د دې سیمو ځایي چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو په وروستیو 4 ورځو کې په اودیسه کې 15 حملې کړي او په هغو کې په ایران کې له جوړو شویو ډرونونو کار اخیستی دی. د دنیپرو پتروفسک سیمې والي والنتین ریزنیچنکو پر خپل ټلګرام پنه خبر ورکړی چې روسي ځواکونو د مرکزی ښار کریویری پر هوایي ډګر د توغندي برید کړی، د هغه تاسیسات یې ویجاړ کړي او له فعالیته یې غورځولی دی. په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو قومندانې نن خبر ورکړ چې په جنوب ختیځ ښار خرسون کې د دوی د دفاعي حملو په نتیجه کې 8 تنه روسي عسکر وژل شوي او 6 ټانکونه، 15 توپونه د دافع حوازت درې دستګاوي او څلور زره وسایتي ویجاړ شوې دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه د تایید کړي. له شمال ختیځ ښار خارکیف څخه چې پروانه میاشت کې د اوکراین د پاوڅ د دفاعي عملیاتو مرکز وو، هم د سختو جګړو راپورونه را رسیږي. د اوکراین پاوڅ په عین حال کې د څلورو پلونو د نیولو کمپاین ته دوام ورکوي، څو په جنوب کې ډیره روسي ځواکونو ته اکمالاتي لارې بندې کړي. له بلې خوا نن د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتني پنځمه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د خلکو رایې د اوکراین په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي اخیستل کیږي. د ټول پښتني په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی کړکیچ جوړ کړی دی. ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې ټول پښتني پر مهال رایه ورکوونکي ګواښل کیږي او ویرول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ ده. د خوړو نړیوال پروګرام د دغه حالت د کابو کولو لپاره په بیړني ډول له نړیوالې ټولنې د 1.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې راپور کې واوري
مور په سرګو نه بنا د پلار مس مژر دی پر لکار دی.
د روزګان اوسیدونکو شپږ 50 کلن ګلباس چې د وکاسیزي کورنۍ نفقه ورتر غاړې دی وای راتلونکي ژمي ته سخت اندېښمن دی. د خبره اقتصادي وضعیت تر دې بری د خراب دی چې ان په کور کې د خوراک لپاره هم څه نه لري.
دغه سدل وړ سره مخ یم چې ابل شپرا ولا سولم بارم بغار کړل ما یا لا تافی دا کړیم تب می وژنی لا ما ټول بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی او ور موږ پر دغه اندازه باندې ورور ټوک ټوکی چې ورور ولا ک په کور کې یا سیر لرم یا من لرم.
ګلباز د هغه لکونو افغانانو یو بیلګه ده چې د محله سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د کابل د دې سبز ولوسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله هم له ورته حالت سره مخ دي. وای نه کار نه خواړه او نه ژمی ته د سونتو کې لري.
دغه د ژمی را روان دي. په دې ژمی کې نه د چا سره خشته نه ورشته نه کار روزګار شته دی او همداسي هیڅ تم توقع بس خیر دی ولانه نور دی چې نشته او دغه کوم چې شیرازي دام خاص او خلکو ته ورکول کیږي.
دوی د بیلابیلو مرستندوی موسسو له لوري له بیوزله افغانانو سره د شوی مرستو په څرنګوالي هم نیوکه کوي او وايي د مرستې تر ډیره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په حکومت او یا هم مرستندوی موسسو کې له خلکو سره اړیکې ولري. هغه ادعا چې طالب ویندویانو په وار وار رد کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلې واکمنۍ له کال زیاته موده ووته. بیروزګاري او لږه زیاته شوې ده او بیوزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویل دي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په یو اعلامیه کې ویل دي چې دغه اداره په بیړني ډول 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د 13 میلیونه افغانانو غذایی امنیت خوندي او مرستو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي زلزلې سیلابونو شدید وچکالۍ د حاصلاتو کمیدلو په افغانستان کې داسې ناورین رامنځته کړی چې نږدې هر کورنۍ اغیزمنه کړې ده. د روان ژمي میاشتې به د لوږې د خورا لوی ناورین د دوام د مخنیوي لپاره مهمې وي. ډبلیو ایف پی ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان اقتصادي نظام سقوط شوی او د خلکو کاروبارونه لمنځه تللي دي. دغه ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې په لومړي ځل ښاري او منځني کورنۍ له اقتصادي اړخه ځپل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام که هم له مرسته کوونکو هیوادونو مننه کړې خو ویلي دي چې د ناورین کچه پراخه ده او نور مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي دي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه خو دوی یوازې د دې رقم 43% ترلاسه کړه. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په یو بیان کې چې نن د دې ادارې پر ټویټر خپور شوی ویلي چې د جګړو له کبله له بېځایه شویو کورنیو او له بهره له راستنه شویو کډوالو سره به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې مرسته وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د راپور لمخي په افغانستان کې د جګړو لکبله ل 3 میلیونه زیات افغانان بې ځای شوې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به د هیواد په سویل کې هلمند ته ورشو. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د شپږ دیرش ښوونځیو لپاره ودانې رغول کیږي چې زیاتې په دې راپور کې ووري.
د هلمند ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د یاد ولایت په شمالي ولسوالیو کې د شپږ دیرش ښوونځیو لپاره ودانې رغول کیږي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په شمالي ولسوالۍ کې د یونیسف او آی آر سی نړیوالو موسسو له لوري د شپږ دیرش هغه ښوونځیو ودانۍ رغول کیږي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي دي. د هلمند ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری وایي چې د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د جګړو پر مهال زیات زیان رسیدلې دي او اکثره یې تخریب شوي دي.
شمالي ولسوالیو د مکاتب ودانۍ هغه یا خو بیخي له منځه تللی دي او یا په بارو کې هغه وچار شوی دي. نو موږ پلان کې لرو انشاءالله چې هغه د یونیسف په مالی لګښت باندې تر شپږ دیرش مکاتبو ترمیمات چې هغه به د دوی په مالی لګښت کېږي چې د 15,000 تر 6,000 ډالرو باندې به پر ځای کې ترمیمات مصارف کوي هغه برغوي. د دې تر څنګ آی آر سی هم د هغو سره پلان کې لرو چې سمکاتب دوی راته ترمیم کړي سلام مراحل خلاصې وي د جرب کار شروع.
د هلمند په شمال کې سنگین ولسوالۍ یو له هغه ولسوالۍ څخه ده چې د تیرو شلو کلونو پر مهال د خونړۍ جګړو مرکز ګڼل کېده. د یادو جګړو پر مهال په دغه ولسوالۍ کې د دولتي تاسیساتو ترڅنګ د خلکو کورونه، کښتونه، دوکانونه او د غراز ښوونځي ته هم په زیاته کچه زیان رسیدلې دي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو د دولت او د مسول لوري د ښوونځي درغولو د دې اقدام استاینه کوي او غوښتنه کوي چې د ښوونځي د پاساسي توګه ورته ورغول سي.
خراب شوی دی چې د وطن ماشومان دي که د بازار ماشومان دي ټول ورته راځي. دغه مغوښتنه ده چې دا جوړ شي په ژر وخت کې په لنډ وخت.
د هلمند شمالي ولسوالي باغران، سنگین او مساکلا او د سنوري ولسوالي دي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د درنو جګړو شهید وي او خلک له هر ډول اسانتیا او به برخې دي.
اوس هم تاسو پیغامونه.
زما نوم عبدالسلام دی. چې سودا وی دي په ډالر دي تجاران چې ګد په ډالر باندې سودا کوي هر ورځ نرخ چې دی په جلا جلا قیمت دی. دا سند دی چې هغه پرچم چې اوس نرخ معلوم سي خیر او خیرات دی. نو حکومت باید دغه وکړي همکاري وکړي چې وروره د سودا وي ګد په افغاني کې پوهه په افغاني تجاران ورکی ان اوف دی په ډالر باندې سودا ورکی وروره ک براد ک چای دی ک غوړی دی دا خوراکي مواد غټ غټ شان چې وروره ګد دی په ډالر باندې ورکی ان ډالر وره یو ورځ په ونرخ دی بل ورځ په دې ملامت نه دي تجاران خوجه یو ورځ معنا پنځه وی دی بل ورځ په دونی وی دی بل ورځ په پنځه نی وی دی بل ورځ په سل دی خدا رقم نرخونه چې ډالر ده ان خو دې ملامت چې په ورځ ډالر په ارسوي دی په هغه قیمت باندې په هغه غوانی ورکه ان موږ هم وروره ملامت دی سار په و بای مفشین په بل بای داس لا پیر سوي د چ په شپاره سو مغوري رانی وځي دي په پنځه ل سو مور کړی دي او ته ودم ډالر رخصت رخصت اسي نو هر شي دغه سکي اس کنو
ولا کوم پښو وسره سي ولا کوم په یمن اورو وسره د خپل دغه لړې کو تو اس پر منځو ساواني سودا ولا کا کړی ده. نو ولا کوم پټو لغه ستان کې لږ زده کړو ولا کا د خاري خپل د درخونو خو پورت دی ورځ پورت پورت وای دا ګره کنټرول کې په جن افامي او سره د لړ چې پورت سي پاغه غړي شي پته کې راو لړ چې تا سي پج پاوته او د شه درک نرمال مې ځاګه چې کمیز یو واغانی یو واغانی کمیز نور پج شته شي نه څه د پورت ګر کر کار تجار په لاس کې دی پج او چې حکومت مرزا غواړو پج چې بس هغه د افامي ورته غړي و خار پج او دغه پج مت مرز خو نه ست مرز خو دا خپل کوته ورته دي چې هغه وره واکو د غلو دي مت ولا کښې را رسل د پاغه حکومت نه پد حکومت یہ چاولا کا شہرہ کڑی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په د خبرونې دویم نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونه لرو خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته